پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو خراق لاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د مرغومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه. پیل په مهمو خبرونو کو. د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړي او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي، نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات په وروسته هم واورئ. د دوشنبې په ماښام د حلب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوې او 18 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورز یو سلو افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونې چارو وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوې. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوژمنه ورکړل شوې او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسوني ته سفر کړی. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړی شي. پاکستان د جرمني حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړ کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا شپږ نیم سوه افغان اتباع چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړي، په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی. مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کېدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو ویلي، په افغانستان کې کړکېچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوو افغانانو نومونه رحمت خان محمدي او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال له اکتوبر راهیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیر استلی او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 50 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبې په شپه مساوي پای ته ورسېده. لوبه د کویت په کوربتوب درې ختمه شوه. د افغانستان لپاره درې ګولونه فرزاد محمودي، امید قنبري او حمید رضا حسیني وهلي. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړ مورس خپل لوبه څلور مساوي کړي. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2016 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې لدی خبرېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د ځپل د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. له ځینو بې ځایه شوو سره هم خبرې شوې دي په دغه رپورټ کې. دا هم اورئ چې د ترکیې استخباراتي ادارو ویلي د داعش خراسان څانګې یو جګپوړی غړی چې په افغانستان، پاکستان او ګڼو نورو سیمو کې د ملکي وګړو پر ضد بریدونه کړي دي د افغانستان او پاکستان په پوله کې نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت بلا نازک پاتې شي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلي، د افغانستان کړکېچ، د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیمي بدلون، بې ځایه کېدو بندیزونو او د نړیوالو د مشارکت د کمښت له امله رامنځته شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزې باید په جدي توګه باندې حل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې که څه هم په افغانستان کې مرستې لا هم د ژوند ژغورنې لپاره مهمې او حیاتي دي، خو د خلکو د ژوند د درآمد تامینولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره دوامدارو هڅو ته په بیړني ډول اړتیا ده. دې کمیټې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 22مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ننګونې د اقتصادي بې ثباتۍ، اقلیمي ټکانونو، بې ځایه کېدو، اقتصادي بندیزونو او د نړیوالو کلتیا کموالي له امله دي. په راپور کې راغلي چې ټیټ عاید، د دندو نشتوالی او د روغتیایي خدمتونو ته کافي نه لاسرسی ډیری کورنۍ ناورین سره مخ کړي دي. د آی سی آر سی راپور کې راغلي چې د زمي شرایط هم په دې هیواد کې پراخې ننګونې نورې هم زیاتې کړي، چیرې چې اقتصادي ستونزو او د خوړو ناامني ډیری کورنۍ د سوړ موسم لپاره د نه چمتووالي لرلو ته اړ کړي دي. آی سی آر سی زیاته کړې چې سږکال افغانستان له ایران او پاکستانه د کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالي شاهد دی چې د ټولنو په نازکو حالاتو او خدماتو یې فشار راوړی دی. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزه هم باید حل سي، او د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د افغانانو لپاره د کار موندلو او عاید فرصتونه برابر کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
یک طرف کاروبار نیست و از دیگه طرف مواد غذایی که گوتایش بلند شده میره. یوی خواه کار نشته، اوله بله خواه ده خوراکی تو که بیل ور شویدی کله چې کار او پیسې نه وي نو خلک څنګه خواړه واخلي. موږ له نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه کوو چې خپلې مرستې ونه دروي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. موږ له نړیوالو ټولنې هم غوښتنه کوو چې هغه پروژې پیل کړي چې په افغانستان کې بنده شوي دي ترڅو بیکار افغانان دنده ترلاسه کړي او د کار پیسې ورکړل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
میکنم که به خاطر کار به هر وزارت که میریم سی وی داریم، پانتون خواندیم، ماستری داریم.
همداو زه به هر وزارت که چه دکار لپاره زم یو خلاص سوانه پکی لرم. زه د پانتون سند او د ماستری سند لرم. خدای ځوانانو ته لوړې کچې دنده نه برابروي. هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي لوړ مقامونه ترلاسه کوي، خو کله چې یو افغان ځوان دلته زده کړې کړي او په بهر کې زده کړې کړي او بیرته راستنیږي، نه په کار ګمارل کېږي او نه ورته د کار فرصتونه برابرېږي. هیله ده چې ملګرو ملتونه، اروپایي ټولنه او هغه کسان چې په افغانستان کې په پلانونو جوړولو کې ښکېل دي دې ته کوته دې ډېر پاملرنه وکړي.
د افغان ځوانانو لخوا په مختلفو دولتي ادارو کې د طالبانو چارواکو ته د نږدې کسانو د ګمارنې په اړه تورونه مخکې هم مطرح سوي، خو د طالبانو ویاندویانو دا خبره رد کړې. طالبانو تل ویلي چې دوی د بیکارۍ د کمولو هڅه کوي، خو مرکه سوي کسان وایي چې دا اقدامات تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي سوي. د راپورونو له مخې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې ده، ځکه چې ډیرو شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او له هیواده وتلي دي. اقتصادي او خدماتي پروژې هم درول سوي دي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري کې اعلان وکړ چې بیکاري، دوامداره بېوزلي او د پیرودلو ټیټ ځواک میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. مخکې له دې مختلفو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت دا هیواد له لوی بشري ناورین سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان به راتلونکي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې د بشري وضعیت ناوړه حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوړو ناامني، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته سوي وچکالي، د کډوالو پراخه راستنېدنه، وزونکي زلزلې، سیلابونه او مختلفې ناروغۍ د هغو عواملو له ډلې دي چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولې کې پراخ عملیات کړي او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیې دولتي رسنیو له هغې ډلې انادولو پرون ماښام ریپورټ کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیې او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤل و. ویل کېږي دا کس له هغو هوایي بریدونو ژوندی پاتې چې په پاکستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې وروستي څو کاله په افغانستان، پاکستان او عراق سیمو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې ډیری ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر ټولو خونړی برید چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت په غاړه اخیستی د 2023 کال په مارچ کې د ماسکو د کنسرتونو په یو حال کې وشو چې څه باندې 140 کسان پکې ووژل شول. د 2023 کال راهیسې چې کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د داعش خراسان څانګې په افغانستان، پاکستان او عراق سیمو کې د ګڼو ملکیانو پر ضد د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دي چې د داعش خراسان څانګې یو جګپوړی غړی د دوی لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د ترکیې استخباراتي سازمان په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو او همدارنګه په ګڼو نورو سیمو کې د داعش خراسان څانګې د غړو د نیولو پر ضد باندې د غړو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي. په دغو عملیاتو کې د ترکیې اتباع چې د داعش خراسان غړي وو او همدارنګه د داعش خراسان جګپوړي غړي پیژندل شوي دي نیول شوي. له هغې ډلې د اوزګور التون نوم د یادولو دی چې د ابو یاسر الترکی په نوم باندې مشهوره دی. هغه د ترکیې لخوا نیول شوی و او ترکیې ته انتقال شوی دی. تازه نیول شوی کس محمد ګورن هم د راپورونو له مخې ترکیې ته انتقال شوی او هلته به له محاکمې سره مخ کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي، دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانو له امله ایسار پاتې وو. د عبدالسلام کده چې څو ورځې وړاندې په هرات کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي درې افغانان چې غوښتل ایران ته په ناقانونه توګه واوړي د دواړو هیوادو ترمنځ په پوله د سړي هوا له امله مړه شوي. یو شمېر افغانان وایي د هغوی د کورنۍ غړي او نږدې کسان چې له ناقانونه لارو ایران ته تللي وو په لار کې مړه شوي، چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدون کی وای د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
اسما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله وایي د دې ولسوالۍ پنځه ځوان